السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شپې نن دوشنبه د لړم یا عقرب شپه غوښتمه او د نومبر ولسم نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. ټاکل شوی د برتانیا د کورنیو چارو وزیر شبانه محمود نن دوشنبه د پناه غوښتونکو او کډوالو په سیستم کې راغلي بدلونونه پارلمان ته اعلان کړي. د نویو بدلونونو په طرحه کې هغه کسان چې د پناه غوښتنې منل کیږي باید 40 کاله صبر وکړي او بیا د دایمي هستوګنې یا اقامې غوښتنه وکړي. په خو دغه موده 15 کاله وه او پناه غوښتونکو کولای شوی چې تر 15 کلونو تیرولو وروسته د برتانیا دایمي اقامه ترلاسه کړي. په برتانیا کې د پناه غوښتنې په بیساري کچې لوړې شوې او د راپورونو لمخې له تیر یو کال راهیسې 111,000 کسانو دغلته د پناه غوښتنه کړې. د دغو پناه غوښتونکو ډېره برخه د افغانستان، ایران، پاکستان، بنګلاديش، سوریې او یو شمېر افریقایي هیوادونو اتباع دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی وایي هیواد یې پر دوی د اسرائیل او امریکا د جون میاشتې تر ویجاړوونکو بریدونو وروسته هیڅ ځای کې یورانیم نه پخوي. عراقچی پرون یکشنبه یوې غونډې ته وویل ایران که څه هم ځان ته د دې حق ورکوي چې یورانیم پاخه کړي، خو په وینا یې دا کار نه کوي او ټولې اټومي بټۍ د اټومي انرژۍ نړیوال ادارې تر څار لاندې دي. اسرائیل او متحده ایالاتونو په 13 جون میاشت کې د ایران پر مهمو اټومي او پوځي تاسیساتو بریدونه وکړل او د پام وړ زیان ورواړو. په واشنگتن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو مرکز چې د سپوږمکۍ انځورونه یې څېړلي وایي د ایران په دریو ویجاړو شوو بټیو اصفهان، نتنز او فردو کې ډیر کم فعالیت تر سرګو کیږي. دغو څېړونکو ویلي یوازې نتنز اټومي بټۍ ته نږدې پیکاکس غره کې د رغونې چارې پیل شوې دي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر یوهان واتفول د یکشمې په ورځ د شپږول ویدیز بالکان هیوادونو په سفر کې سارایو ته ورسید چې له اروپای ټولنې سره د دغو هیوادونو د یو ځای کېدو پر سر خبرې وکړي. د جرمنی خبری اژانس ویلي واتفول د بوسنیا هرزګوینا له چارواکو سره خبرو کې ویلي د اروپا په زړه کې سوله او ثبات یوه اړتیا ده او د بوسنیا له حکومت څخه یې وغوښتل چې د اروپایي اتحادیې په لور خپل سفر ته دوام ورکړي. ټاکل شوی ده چې نوموړی نن دوشنبې مونتینیګرو او البانیا ته سفر وکړي او ماښام سربیا ته الوتنه وکړي. واتفول تر سفر مخکې له بالکان هیوادونو وغوښتل چې نور اصلاحات هم راولي. او د آسیا د ځوانانو په شلوریز کرکټ جام کې نن دوشنبه د افغانستان د کرکټ الف لوبډله د بنګلاديش له الف لوبډلې سره لوبه لري. لوبه د کابل په وخت ماښام 9 بجې د قطر پلازمینه دوحه کې ترسره کیږي. افغان لوبډلې وړمه ورځ د همدې سیالیو په لړ کې سریلانکا ته په 3 وکټو ماته ورکړه. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. لزګونه کسبګرو، سوداګرو او عام خلکو په لندیکوتل کې د تورخام د خلاصون غوښتنه وکړه.
دواړو عزمدار خلکو نه موږ دا غوښتنه کوو چې دا شخړې د مذاکرات ته لاره حل شي او بارډر دا فوري توګه کولا کړی شي.
د ترافیکی حادثو د قربانیانو د یاد ورځ داسې مهال المنځل کیږي چې افغانستان کې هم دغه پیښې ډېرې شوې.
موږ له جلال آباد څخه کابل ته سفر درلود. دغه سفر د خوښۍ او خوشحالۍ سفر و. پورا پسې تللو د خاکي تونل په سیمه کې موټر خوښ شو، لاندې کندې ته ولوېده.
د بریتانیا د کورنیو چارو وزیر د کډوالۍ په سیستم کې د پراخو بدلونونو طرحه نن پارلمان ته وړاندې کوي. دا چې طرحه کې څه راغلي خبرونه کې جزئیات درکوو. او د ازبکستان ولسمشر هڅه کوي د منځنۍ آسیا د 5 هیوادونو ترمنځ اقتصادي همکاري پراخه کړي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغ لید تخنیکی همکار شفیق عیار سلامونه هم ومنې. راځو د سر راپور ته. لزګونه اعتراض کوونکو تورخم پولی ته نږدې د دواړو هیوادونو له چارواکو وغوښتل چې دغه لاره ژر تر ژره د عامو خلکو او سوداګرو لپاره خلاصه کړي. اعتراض کوونکي وایي له څه باندې میاشتې راهیسې د لارې بندوالي تر ډیره عام ولس او سوداګر زیانمن کړي او په وینا یې دا تګ راتګونه باید له سیاسته لري وساتل شي. تورخم او پاکستان سره د تګ راتګ نورې لارې د افغانستان او پاکستان ترمنځ لشخړې او جګړې وروسته بند شوې دي. تفصیل فیروزی عزیزی ناور.
د خیبر پښتونخوا یو شمیر سوداګرو، کسبګرو، سیاسي څیرو او اوسیدونکو د وی اعتراضي راټولیدنې په ترڅ کې د تورخم پولې د بیا پرانیستو غوښتنه کړې ده. اعتراض کوونکو د یکشنبې په ورځ د نومبر په 14مه په لنډي کوتل سیمه کې د لاریون په ترسره کولو وویل چې له تیرې یوې میاشتې زیات وخت راهیسې د تورخم پولې تړل کېدو د دوی فعالیتونو ته درانه زیانونه اړولي دي. په هغه ویډیوګانو کې چې لاریون کوونکو ازادي راډیو سره شریکې کړي، لیدل کېږي چې لسګونه کسانو په دې لاریون کې برخه اخیستې وه. دوی په خپل لاریون کې ټینګار وکړ چې د تاوتریخوالي کمولو او دایمي ستونزو د حل لپاره دواړو هیوادونو باید د خبرو اترو او تفاهم لاره غوره کړي. شاخاله چې د خیبر پښتونخوا په لنډي کوتل کې د سیمه ییز حکومت استازی او د لاریون کوونکو له ډلې دی، وویل چې دوی غواړي د تورخم لاره زر تر زره د خلکو سوداګرۍ او ناروغانو پر مخ پرانیستل سي. د ازادي راډیو ته وویل
د سیاسي خلک، کاروباري، عام ولس، مزدوران ټول پکې وو او موږ یو احتجاجي مظاهره وکړه. د دواړو ملکونو د چارواکو نه موږ مطالبه وکړه چې په سیمه کې نه د بدامنۍ نه د بیروزګارۍ گنجایش ته دواړو ذمہ دار خلکو نه موږ دا غوښتنه کوو چې دا شخړې د مذاکراتو لارې حل شي او بارډر دا فوري توګه عام تګ راتګ دپاره، تجارت دپاره، مریضانو دپاره د کولا کړی شي.
په تورخم کې یو شمیر سوداګرو او د سوداګریزو توکو صادرونکو چې پلورونکي برخه اخیستي وویل چې د دې اعتراض هدف د سوداګرۍ بیا پیلول او د نورو زیانونو د مخنیوي لپاره د خبرو اترو له لارې د ستونزې حل کول دي. د دې ډلې قاری نظم ګل شینواری ازادي راډیو ته وویل
احتجاج په دې باره کې وو چې دا کاروبار د کولاو شوي دواړه ملکونه ده د میز د لارې خبره حل کړه، سره یو د کابل ته لاړ شي بل د اسلام آباد لاړ شي چې په خیر سره خبره حل شي او د خبرو لارې حل شي. نو مزید نقصان به دواړه ملکونه هم لکه تاجران به هم د نقصان نه نور بچ شي او موږ مزدور کار دی، ترانسپورټر دی، دا ټول به د نقصاناتو نه بچ شي.
د یو ترانسپورتي شرکت مالک چې د تورخم پولې له لارې د پاکستان بیلابیلو ښارونو ته سوداګریز توکي لیږدوي وایي چې په تیرو 15 اونیو کې لسګونه زره ډالر زیان کړی دی. د چین غوښتل راپور کې نوم خپور سي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
غوډام خرچې ویلې را روان دي، مزدوران کوزیدل جګېدل شو مالونه او کوزیدو جګېدو کې خرابې دي چې کوم تاوان شي نو ما څه کوم لږ داسې و چې تر اوسه پورې څلوي 500 زره ډالر پر تاوان خو سره ژوند شوی دی. دې کې څه داسې مالونه چې هغه مامو چې کټرې کوي پرېږي دي راو نو ویشته ځکه چې په غوډامونو کې هم داسې غوډامونه نه دي نو زه نه داسې کسان شو چې هغه تلفون ډالر تخوان وو.
پاکستان د تورخم پوله او له افغانستان سره نورې لارې د دواړو خواو ترمنځ لنخته وروسته له شاوخوا 15 اونیو راهیسې تړلې دي. که څه هم د طالبانو حکومت تل د افغانستان خاورې د کارولو او په افغانستان کې د پاکستان ضد ډلو د شتون تورونه رد کړي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر اندرابي د جمعې په ورځ د نومبر په 14مه په یوه خبري غونډه کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې له افغانستان سره سوداګري او ترانزیت به یوازې هغه وخت ممکن وي چې د افغانستان د طالبانو رژیم د هغو پاکستاني ضد عناصرو پر وړاندې ښکاره اقدام ونه کړي چې د ده په خبره د دوی له خاورې فعالیت کوي. نوموړي زیاته کړې چې د انسان د ژوند ارزښت د هر کاروبار له ارزښت ته لوړ دی او دا د دوی دریځ دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د چهارشنبې په ورځ د نومبر په 12مه له افغان صنعتکارانو او سوداګرو سره په یوه غونډه کې دوی ته له پاکستان سره د خپلو سوداګریزو قراردادونو د پای ته رسولو لپاره درې میاشتنی ضرب الاجل وټاکه. برادر خبرداری ورکړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې اړیکې به تر هغه وخته وځنډول سي څو چې اسلام آباد دا تضمین نه وي ورکړی چې په هیڅ حالت کې به سوداګریزې لارې نه بندوي. که څه هم له نښتو وروسته د دواړو هیوادونو استازو په دوحه او استنبول کې درې ځله سره وکتل، خو په دې غونډو کې د اوربند غځولو پرته کومه مشخصه موافقه ونه سوه. ځینو پاکستاني رسنیو د پاکستاني چارواکو په حواله راپورونه ورکړي چې د دغو لارو د تړلو په لومړیو 24 ورځو کې د دواړو خواوو سوداګرو ته 200 میلیونه ډالر زیان اوښتی دی. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مشر خانجان الکوزي تیرونی ازادي راډیو ته وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د لارو د تړل کېدو له امله افغان سوداګرو ته لږ تر لږه 100 میلیونه ډالر زیان اوښتی دی او د زیانونو کچه هر ورځ مخ په زیاتېدو ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د معلوماتو له مخې هر ورځ شاوخوا 2000 سوداګریز موټرونه د دواړو هیوادونو ترمنځ تګ راتګ کوي چې د میاستې سوداګریز حجم 200 میلیونه ډالر دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
تاسو ازادي رادیو ته خوږی د نومبر 14 د ترافیکی پیښو لامل د قربانیانو د یاد نړیواله ورځ په افغانستان کې د ترافیکی پیښو لامل یو شمیر قربانیان او د دوی د کورنۍ غړي وای د موټر چلوونکو د بی احتیاطۍ سړکونو خرابوالی او د ترافیکی مدیریت نه موجودیت هر کال په دې هیواد کې لزګونه کورنۍ د ویر ټغر تکینوي. یو شمیر موټر چلوونکو هم ټینګار کوي چې د سړکونو خرابوالی د ترافیکی نښو نه موجودیت او نور ستونزې په افغانستان کې د دغه ډول پیښو اصلي عوامل دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د ټرافیکي پیښو د قربانیانو یو شمیر خپلوان وایي چې د موټر چلوونکو بې احتیاطي د سړکونو خرابوالی او د حکومت د څارنې نشټوالی د مسافرو ژوند له خطر سره مخ کوي. هیواد دقیق چې د روان کال د اګست په 26 یو نږدې ملګری د کابل کندهار په لاره په یو مرګونې ټرافیکي پیښه کې ومړ. د شنبه په ورځ د نومبر 15 ازادي راډیو ته وویل
خدای بخله میوان خان له کابل د کندهار پر لور روان وو چې په افغانستان کې د ترافیکی قوانینو د نشټون یا د نه تطبیق لوجه د سرکونو د تنګوالي ډرایورانو ته د لیسنس یا د موټر چلاونې د جواز ورکول چې هغه مستحق نه دي. یو څه د دوی بی احتیاطي هغه څه وو چې زموږ خوږ ملګری میوان جان پکې د دیو وی ترافیکی حادثې لوجه خپل ژوند وبیله.
خو دا کیسه د افغانستان په لوی ولارو کې د ټرافیکی پیښو لامل درامنځته شوی پیښو یو وړه بیلګه ده. د کابل کندهار او کابل جلال آباد لار په اوسط ډول نږدې هر ورځ دغه ډول پیښو شاهد وي. د جلال آباد ښار یو اوسیدونکي شفیق غیرتمل ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې وړاندې د کورنۍ لغړو سره یو ځای د کابل جلال آباد په لوی لاره ټرافیکی حادثه وکړه، خو په خبره د کورنۍ غړي صدهي ټپیان شول.
دا چې څو ورځې وړاندې موږ له جلال آباد څخه کابل ته سفر درلود، دغه سفر د خوښۍ او خوشحالۍ سفر و. پورا پسیدلو په لاره کې د کابل جلال آباد دوی لارې په د خاکی تونل په سیمه کې دغه تموک ترافیکی پیښه وکړله. سړک خو یو ډیر وخت باران نه دی شوی، پر سړک باندې مبلې نو تیل راټوي شوی دي، نو سړک خو یې شوی دی او موټر خو یې شو لاندې کندې ته ولوېده.
دی وایي د کابل جلال آباد لار تل د مرګونو ترافیکی پیښو شاهد وي او دغه ډول پیښو اصلي لامل د سړکونو خرابواله، د ترافیکی نښو نشټواله او د موټر چلوونکو بې پروايي ده. خو یو موټر چلوونکی چې نه غوښتل پر راپور کې نو مخبور چې ازادي راډیو ته ویل
غبي مهم اصلي است چې جاده کلن خرد است، یک طرفه است د 8 متر سرک تر سرک 20 رقم موټر میروه، باز 20 رقم مردمه که در این رانندگی میکنه اونا تخصص ندارن، موتر هم میخرن و سر جلای موتر. و دیگه مشکلای بعدش این است که موترهای دوست پاکستان و دوست افغانستان است و دیگه بیشتر از طرف شب مشکلات های گروپ های لیزری است.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د ترافیکو د عمومي مدیریت یو چارواکي چې نه غوښتل په راپور کې مخبور شي ازادي راډیو ته ویل که څه هم څه کال د دغه ډول پیښو له امله د رامنځته شوي مرجوبلې دقیق شمیر نشته، خو په خبره د دوی ادارې د ځینو اقداماتو په کولو سره د ترافیکي پیښو په شمیر کې کموالی راغلی. خو نوموړي د دغه اقداماتو په اړه څه ونه ویل. د ادارې له دې وړاندې ویلي وو د 1400 کال له حمل تر جدي میاشتې پورې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ترافیکي پیښو له امله 2000 کسان مړه شوي او لږ تر لږه 100 نور ټپیان شوي. د طالبانو د حکومت د ترافیکو د عمومي مدیریت د پلان او پالیسۍ مدیر عبدالودود خیرخوان نن یک شنبه د نومبر 14 ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې په ټوله کې د موټر چلوونکو د بې پروايي او د غراز د ترافیکي قوانینو د نه مراعت کولو له امله پیښې رامنځته کیږي. نوموړي د غراز وویل چې لوی لارې هم په معیاري ډول نه دي جوړې شوي.
جاده از راه ساختاري با عموم معیار او استانداردای کې در بخش مسئولیت جاده رول بسیار اساسي داره، مطابق با او تحت ساختار قرار نگرفته و اصلا جاده طوری باید امار شود که 50% سیانت و مسئولیت و امنیت ترافیکی در سیستم ساختاری از او باید تحت کار قرار بگیره و 25% دیگه زی مربوط میشه به فرم ترافیکی و 25% میشه مربوط به پلیس ترافیک. متاسفانه جاده ما هم فاقد همین معیارها است.
په تیرو نږدې دوه لسیزو کې د افغانستان د سړکونو نامناسب وضعیت، په سړکونو د څراغونو او نښو نه موجودیت، د زړو موټرو شتون، د موټر چلوونکو بې احتیاطي او د غراز د ترافیکي قوانینو نه مراعت هغه څه دي چې له عملي مرګونې ترافیکي پیښې رامنځته شوي. روان کال د اګست په 19 د اسلام کلا هرات په لاره مرګونې ترافیکي پیښه وشوه چې له عملي لږ تر لږه 9 کسان مړه شول. له دې څو ورځې وروسته د اګست په 26 د کابل کندهار په لویه لار درغندي په سیمه کې د مسافروړون کی بس موټر د چپکېدو په پیښه کې 25 کسان مړه او 20 نور ټپیان شول. نومبر 14 د ټرافیکي پیښو لامل د قرباني شوی کسانو د یاد نړیواله ورځ ده. دا ورځ هر کال د ټرافیکي پیښو لامل د قربانیانو د یادولو، د قرباني شوی کسانو له کورنۍ سره د همدردۍ خودلو او د غراز د ټرافیکي پیښو د مخنیوي د لارو چارو په پار منځل کیږي. دا ورځ د لومړي ځل لپاره په 1993 کال کې د روټ پیس بنسټ لوري رامنځته شوه.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو سلیر وی ساعته
تاسو ازادي رادیو ته غوږی اوریدونکو د افغانستان مسلو ته ورسته بیرته راګرځو، خو اوس ورزو د سیمه او نړۍ یو موضوع ته ټاکل شوی. د بریتانیا د کورنۍ او چارو وزیر شبانه محمود نن دوشنبه د پناهغښتونکو او کډوالو په سیستم کې راغلي بدلونونه پارلمان ته اعلان کړي. د نویو بدلونونو په طرحه کې هغه کسان چې د پناه غوښتنې منل کیږي باید 40 کاله صبر وکړي او بیا د دایمي هستوګنې یا اقامې غوښتنه وکړي. په خوا دغه موده 15 کاله وه او پناه غوښتونکو کولی شوی تر 5 کلونو تیرولو وروسته د بریتانیا دایمي اقامه ترلاسه کړي. د نویو بدلونونو یوه برخه دا هم ده چې د پناه غوښتونکو قضیه به په هرو 2.5 کلونو کې یو ځل ارزول کیږي او که یې اصلي هیوادونه خوندي وګڼل شي بیرته به ورلیږل کیږي. د بریتانیا د حکومت نوې هڅې د دې لپاره دي چې د فرانسې یا مانش کانال له لارې په ربړي بیړیو کې د کډوالو د ورتګ مخه ډپ کړي. یوازې د همدې کال لپاره له همدې لارې شاوخوا 9000 کډوال بریتانیا ته رسیدلی دي. په بریتانیا کې د پناه غوښتنې بې ساري کچې ته لوړې شوې او د راپورونو له مخې له تیر یو کال راهیسې 111000 کسانو د غلطه د پناه غوښتنه کړې. د دغو پناه غوښتونکو ډیره برخه د افغانستان، ایران، پاکستان، بنگلاديش، سوریه او یو شمیر افریقایي هیوادونو اتباع دي. داسې ښکاري چې د حکومت نوې طرحه به په پارلمان کې د کین اړخو قانون جوړونکو له مخالفت سره مخامخ شي. د کډوالو د ملاتړ سازمانونو او شوراګانو هم مخکې له مخکې دغه طرحه تاوتریخجنه او غیر ضروري بلل ده.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه خځه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راځي نو د کړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې می دارو ته چغلې نو ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دارو کړی وای چې ځان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
یوې بلې سیمه ییزې موضوع ته ورځو. د ازبکستان ولسمشر هڅې پیل کړي چې د منځنۍ آسیا د 5 هیوادونو ترمنځ اقتصادي همکاري د یوه سازمان په بڼه سره منسجم کړي. د منځنۍ آسیا سیمه چې د کانونو او انرژۍ بډایه زیرمې لري او په دودیز ډول له اقتصادي او سیاسي پلوه تر ډیره د روسیې تر نفوذ لاندې ده، په وروستیو کلونو کې لویدیځ هم ورته پام زیات کړی دی. نوریاس نوری او د موضوع تفصیل.
د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف د یکشنبې پورز د مرکزی آسیا ټولنې په نوم د سیمه ییزې همکارۍ د یوه سازمان د رامنځته کېدو وړاندیز وکړ. هغه دا په سیمه کې له 80 میلیونه د زیاتو کسانو لپاره د اقتصادي ادغام د پیاوړتیا لپاره یوه هڅه وبلله. د رویترز د راپور له مخې میرزیایف په تاشکند کې د پخواني شوروي د 5 جمهوریتونو او د آذربایجان مشرانو ته په وینا کې وړاندیز وکړ چې د مرکزی آسیا د 5 هیوادونو د مشرانو دغه منظمې غونډې د سیمه ییز بلاک په یو رسمي چوکاټ کې پر غونډو بدل شي. هغه د اقتصادي، امنیتي او چاپیریالي همکاریو د پیاوړتیا پر اړتیا هم ټینګار وکړ. قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان چې په منځنۍ آسیا پورې تړلي او د قانون او انرژي بډایه زیرمې لري، په دودیز ډول له اقتصادي او سیاسي پلوه له روسي سره نږدې اړیکې پاللي او اوس لویدیز ورته پام زیات کړی دی. پر دې سیمه چین چې یو نږدې گاونډی دی هم د پام وړ سوداګریز نفوذ لري. په راپور کې په دې اړه چې آیا د ازبکستان د وړاندیز ته نورو هیوادونو سمدستي غبرګون ښکاره کړی او کنه څه نه دی ویل شوی، خو د ټولو 5 هیوادونو مشرانو چې په تیرو 3 لسیزو کې ترمنځ کله ناکله اړیکې خرابې شوي وروستیو کلونو کې ویلي چې د سیمه ییز ادغام پراخول غواړي. د دې کال په پیل کې د سیمې 2 هیوادونو قرغزستان او تاجکستان خپل ترمنځ د اوږدې مودې سرحدي شخړې چې په نتیجه کې په سلګونو کسان ووژل شول حل کړي. د دې میاشتې په پیل کې د ټولو 5 هیوادونو مشرانو په ګډه او همغږي ډول د متحدو ایالتونو له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره د خبرو اترو لپاره واشنگټن ته سفر وکړ. میرزیایف دا هم وویل چې د منځنۍ آسیا د ټولو 5 هیوادونو مشرانو دې ته رایه ورکړه چې آذربایجان دی چې د منځنۍ آسیا برخه نه ده او په جنوبي قفقاز سیمې پورې تړلی او اکثریت اوسیدونکي مسلمانان دي هم د دوی په منظمو غونډو کې شامل شي. د ازبکستان د ولسمشری د مطبوعاتي دفتر په وینا تاشکند نومبر په 15 او 14 د مرکزی آسیا د هیوادونو د مشرانو د ومی مشورتي غونډه کوربه وو. دغه مشورتي غونډه مفکوره هم د ازبکستان ولسمشر د 2018 کال په سپتمبر کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې مطرح کړه او له هغه رئیس تر مشرتابه لاندې د همکاري په مختلفو برخو کې لشلو ډیر لوی غونډه تر سره کړي دي.
لا خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې به وړاندې درته دا وایو چې فرانسوي چارواکي وایي چې په نړۍ کې د داعش ګواښ که څه هم موجود دی، خو وایي چې د پخوا پرتله د ګواښ کچه اوس کمه شوې او اروپا کې هم د دوی ګواښ اوس ډیر محسوس نه دی. په دې اړه راپور درته وروسته راځي، خو اوس راځو یوې بلې په زړه پورې موضوع ته. هغه دا چې د ارسطو له وخته تر ننه فیلسوفانو او څیړونکو ته دا یوه معما وه چې ولې ډیری انسانان له بیرونکو یا ډارونکو فلمونو خوند اخلي. نوې څیړنې بیا ښیي چې ډارونکي فلمونه کولی شي د استراب یا ویرې لپاره درملنه وي. د دې څیړنې په اړه نور جزئیات له عصمت څاروانه اوړو.
که څم هغه فلمونه چې چیغې ویني او بوجدونکي صحنې لري بیرونکي دي، خو نوې څیړنې ښیي چې همدا فلمونه د استراب لرونکو کسانو پر ذهن مثبت اغېز کولی شي. دا پوښتنه چې ولې انسان د هغه شي څخه چې بیریږي بیا هم خوند اخلي، دا پوښتنه له ارسطو څخه تر نن ورځې پورې د فیلسوفانو لپاره یو معما وه. ارواپوهان وایي ځواب له بې باوري یا نامعلوم حالت او استراب سره د انسان د دماغ د مقابلې په طریقه کې دی. د انسان ذهن یا دماغ په طبیعي ډول هڅه کوي چې په خیال کې د خطرونو په جوړولو سره حقيقي خطرونو ته ځان چمتو کړي. له همدې کبله په فلمونو کې کنټرول شوی ویره د ذهن لپاره یو ډول تمرین دی چې انسان د رښتیانه یو ستونزمنو حالاتو لپاره چمتو کوي. د ریزونا ایالتي پوهنتون د ارواپو کولتان سکریونر څیړنې ښیي چې د ډارونکو فلمونو مینوال د کورونا وبا په شان په بحراني حالاتو کې د نورو خلکو په پرتله لوړه روحیا او مقاومت لري. هغه د بیرونکو فلمونو لیدونکي په درې ډلو ویشي: هیجان پال، یا هغه کسان چې د ادرنالین له لوړوالي څخه خوند اخلي، سپین موټي، هغه کسان چې پر ویره غلبه د قدرت او ځواکمنۍ احساس ورکوي، او مقابله کوونکي، یا هغه کسان چې ویره د واقعي استرابونو د کنټرول وسیله ګڼي. د موناش پوهنتون څیړونکی مارک میلر وایي چې د انسان ذهن د پیشبینۍ د انجن په څیر عمل کوي. کله چې یو څوک په خوندي چاپیریال کې ویره تجربه کوي، دماغ یې د راتلونکو احتمالي خطرونو لپاره د عکس العمل ښه بدیلونه جوړوي. په دې لیدلوري کې ډارونکی فلم یو ډول ذهني لوبه ده. انسان ویره تجربه کوي، بیا یې مهاروي بې له دې چې په رښتیا له خطر سره مخامخ شي. د وخت په تیریدو دا تکراری تجربه د انسان د احساساتو د کنټرول او د فشار د حالاتو د زغملو وړتیا لوړوي. په هالند کې په یو بل څیړنه کې د مایند لایټ په نوم یو کمپیوټري لوبه چې د مغزي څپو د ثبت وسایل او د ویرې فسا کاروي، بیلابیلو ماشومانو ته تمرین ورکړ چې څنګه د ویرې په وخت کې خپل ذهن آرام کړي. پایلې له کلاسیکو سلوکي درملونو سره برابرې وي. سکریونر وایي چې فلمونه او د ویرې کیسې هم دا نقش تر سره کولی شي، یعنی د کنټرول شوی ویرې خوندي تجربه چې ذهن د ځان د کنټرول تمرین پرې کوي او استراب کموي. نو که هم بیرونکې فلمونه د زړونو درزا ډېروي، خو په پای کې کولی شي دماغ لا آرام کړي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو.com ته ورشئ.
تاسو آزادۍ رادیو ته غوږی اوریدونکو کولای سئ چې د آزادۍ رادیو خبرونه راپورنه زموږ په ویبپاڼه کې هم ولولئ. د ویبپاڼې آدرس دی آزادۍ رادیو ټکی کام کې چیرته انټرنیټ کاروئ زموږ پر ویبپاڼې بسنه م کوئ. د فیسبوک پاڼې ته سر ورخکاره کوئ. هلته هم تاسو د ورځې تازه راپورونه خبرونه او په زړه پورې ویډیوګانې موندلی شئ. پر انسټاګرام، ټویټر او ټولنیزو نورو پاڼو کې هم آزادۍ رادیو د لاسرسي وړ ده. د آسیا د ځوانانو په شلوریز کرکټ جام کې نن دوشنبه د افغانستان د کرکټ الف لوبډله د بنگلاديش له الف لوبډله سره لوبه لري. لوبه به د کابل په وخت ماښام 2 بجې د قطر پلازمینه دوحه کې ترسره کیږي. افغان لوبډله ورم ورځ د همدې سیالیو په لړ کې سریلانکا ته په دریو وکټو ماته ورکړه. سریلانکا د پچ په ګټلو سره توپ وهنه پیل او افغان لوبډله ته د 101 منډو هدف ورکړ. افغان لوبډله بیا وکولای شوې چې په روسیا ورکه دغه هدف پوره کړي. د خبری مجلې د پاشي بوته ورورو نګدکیګو روسای راپور رخلو هغه دا چې فرانسوي چارواکي او تحلیلګر وایي د نړۍ دوا بدنومو ترهګرو ډلو داعش او القاعده د پام وړ وده کړي، خو په وینا یې اروپا لپاره د ګواښونو کچه لا هم کم ده. په دې اړه تفصیل تر لاندې خبرتیا ورسته اورو. فرانسوي چارواکي او چیړونکي په دې باور دي چې د داعش او القاعده اوسنۍ وړتیا لا هم د نړۍ امنیت ته یو ګواښ دی، خو زیاتوي اروپا کې د احتمالي خطر کچه کمه شوه. د دوی په وینا یو وخت داعش او القاعده وړتیا درلود چې کسان وروزي او د برید په مخه یې اروپا ته واستوي، خو په خبره یې منځني ختیځ په ځانګړي توګه عراق او سوریه کې د دغو ډلو ځپنې له هغوی دا وړتیا اوس اخیستې ده. فرانسوی څیړونکي او د جهادي ډلو کارپو مرس هکر بیا له وی بلې اندېښنې پرده پورته کوي. هغه دا چې اوس داعش او القاعده اروپا ته جنگیالي نشي استولې، خو په تبلیغاتو سره د اوروپا دننه خلک خپلولای شي. هکر فرانس پرست ویلي تازه په فرانسه کې د داعش له تبلیغاتو سره د تړاو په تور یو افغان تبانی ولشوي او په وینا یې دا د داعش او القاعده د ګواښونو په بڼه کې د بدلون یو نه خده. فرانس پریس که څه هم ندی ویلی چې دغه افغان د کومې پیښې په تور چیرته او څه وخت نیول شوی، خو د هکر په وینا له داعش او القاعده څخه الهام اخیستل د ګواښ یو نوې بڼه ده.
داسې ښکاري چې له 2020 کال راهیسې د اسلامي دولت ډلې داعش د بریدونو لپاره محدود ظرفیت پیدا کړی، خو تر اوسه دې موضوع پر اروپا اغیز نه دی کړی. دوی که هدفي بریدونو هڅه هم کړې شنډه شوې ده. نن سبا الهام بخونکې ترهګري یو اصلي ګواښ دی. همدا څو ورځې وړاندې په فرانسه کې یو افغان ونیول شو چې د داعش له تبلیغاتو متاثره شوی و.
د فرانسې
امنیتی چارواکی د نوم نه خودو په شرط فرانس پرسته ویلی داعش یو وخت سوریه او عراق کې زاله او مرکزونه درلودل، خو په وینا یې اوس حالت لبخو لویدلی. فرانسوي چارواکو دغه څرګندونه د نومبر په 13 د داعش له خوا د پاریس د خونړي برید د 13 کلیزه په مناسبت کړی دی. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د 2015 کال د نومبر په 13 د پاریس د کنسرت پر یو سالون او شاوخوا رستورانونو او کافي شاپونو او د غرض د فوټبال سټډیوم باندې وسلوال او ځانمرګي بریدونه وکړل. هغو بریدونو کې 113 تنه وژل شول. د فرانسې د یوې امنیتي سرچینې په وینا له کومې ورځې چې 2019 کال کې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشر ابوبکر البغدادي او بیا 2022 کال کې په کابل کې د القاعده دویم نمبر مشر ایمن الزواهری ووژل شو، د دغو دواړو ډلو مشرتابه کمزوري شوه. د راپورونو لمخې د القاعده اوسنۍ مشر سیف العدل او د اسلامي دولت ډلې مشر ابو حفص الهاشمي القریشي د خپل پخوانیو مشرانو الزواهری او بغدادي په څیر نوم او شهرت نه لري. د فرانسوي چارواکو په وینا دغه مشران اوس د خپل ډلو سم مدیریت هم نشي کولای. د فرانسې وی امنیتی سرچینې د داعش د اوسنۍ شمیر په اړه هم ځینې ارقام ورکړي. دوی ویلي اوس مهال سوریه کې د 0-1500 پورې داعش غړي فعالیت لري.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورخکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو سلروش ساته.
س
سلام و خسته نباشید، به یکی دیگر از برنامه های دری رادیو آزادی خوش آمدید. قبل از همه توجه کنید به خبرها. قرار است شبانه محمود وزیر داخلی بریتانیا امروز دوشنبه 26 عقرب تغییرات به میان آمده در سیستم پناهجویان و مهاجران را به پارلمان اعلام کند. در طرح تغییرات جدید، کسانی که درخواست پناهندگیشان پذیرفته می شود باید 20 سال انتظار بکشند تا بتوانند برای اقامت دائمی درخواست بدهند. پیش از این مدت 5 سال بود و پناهجویان می توانستند پس از 5 سال زندگی در بریتانیا اقامت دائمی به دست آورند. بخش دیگر از تغییرات این است که پرونده های پناهجویان هر دو نیم سال یک بار بررسی می شود و اگر کشورهای اصلیشان امن تشخیص داده شوند، آنان دوباره به کشورهایشان بازگردانده خواهند شد. تلاش های تازه دولت بریتانیا با هدف جلوگیری از ورود مهاجران از راه فرانسه یا کانال مانش از طریق کشتی ها صورت می گیرد. تنها از آغاز همین سال تا کنون حدود 39,000 مهاجر از همین مسیر وارد بریتانیا شدن. سطح درخواست پناهندگی در بریتانیا به شکل بی سابقه افزایش یافته و گزارش ها نشان می دهد که در یک سال گذشته 111,000 نفر در آن کشور درخواست پناهندگی دادند. بیشتر این پناهجویان از افغانستان، ایران، پاکستان، بنگلادش، سوریه و شماری از کشورهای افریقایی هستند. به نظر می رسد که طرح جدید حکومت با مخالفت نمایندگان جنای چپ پارلمان روبرو شود. سازمان ها و شوراهای حمایت از مهاجران نیز این طرح را از پیش خشونت آمیز و غیر ضروری خواندند. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران میگوید که کشورش پس از حمله های ویرانگر اسرائیل و امریکا در ماه جون در حال حاضر غنیسازی یورانیوم انجام نمی شود. عراقچی روز یکشنبه 25 عقرب در یک نشست گفت که ایران هرچند برای خود حق غنیسازی قائل است، اما با گفته او فعلا این کار را انجام نمی دهد و تمام تاسیسات هسته‌ای این کشور زیر نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار دارند. اسرائیل و ایالات متحده آمریکا در ماه جون گذشته بر تاسیسات مهم هسته‌ای و نظامی ایران حمله کردند و زیان قابل توجه وارد نمودند. مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی در واشنگتن که تصاویر ماهواره‌ای را بررسی کرده می گوید که در 3 تاسیسات ویران شده ایران در اصفهان، نتنز و فردو فعالیت بسیار کم دیده می شود. این پژوهشگران گفتند که تنها در نزدیکی تاسیسات هسته‌ای نتنز در کوی پیکاکس کارهای بازسازی آغاز شده است. یوهان واتفول وزیر خارجه آلمان روز یکشنبه در سفرش به 6 کشور بالکان غربی که بر روند درازمدت پیوستن آنان به اتحادیه اروپا متمرکز است وارد سارایو شد. به گزارش خبرگزاری دی پی ای آلمان، آقای واتفول با کریستیان اشمیت نماینده عالی برای بوسنیا و هرزگوینا دیدار کرد. واتفول گفت که صلح و ثبات در قلب اروپا یک ضرورت است و از حکومت بوسنیا و هرزگوینا خواست که رای خود به سوی اتحادیه اروپا را ادامه دهد. واتفول روز دوشنبه قصد دارد از مونتگرو و آلبانیا دیدار کند و شام همان روز به صربستان پرواز نماید. وی قرار است روز سه‌شنبه از کوزوو و مقدونیه شمالی نیز دیدار کند. وزیر خارجه آلمان پیش از سفرش از کشورهای بالکان غربی خواست که اصلاحات بیشتر را عملی کنند. با گفته او این موضوع برای پیشبرد تلاش‌های طولانی مدت آنان جهت عضویت در اتحادیه اروپا و نیز برای مقابله با تلاش‌های روسیه و چین در زمینه نفوذ در منطقه ضروری است. او گفت که حاکمیت قانون، مبارزه با فساد و حفاظت از حقوق اساسی قابل معامله نیست و افزود که پایبندی به ارزش‌های مشترک شرط لازم برای پیوستن به اتحادیه اروپا است. در سال 2003 اتحادیه اروپا توافق کرد که کشورهای بالکان غربی پس از تکمیل شماری از اصلاحات واجد شرایط عضویت خواهند بود. و قرار است تیم الف کرکت افغانستان در دومین بازی 20 اوره در جام آسیایی جوانان امروز به مساف تیم بنگلادش برود. این بازی ساعت 7 شام امروز دوشنبه 26 عقرب به وقت کابل در شهر دوحه پایتخت قطر آغاز می شود. بازیکنان افغان در نخستین دیدار خود در این جام روز شنبه تیم الف کرکت سریلانکا را با تفاوت 3 وکت شکست دادند. تیم الف کرکت افغانستان با از دست دادن 7 بازیکن توانست که در آخرین آور 171 دوش هدف تعیین شده را تکمیل کند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه از اینها برایتان خواهیم گفت. ده ها تن در خیبر پختونخوا در یک تجمع اعتراضی خواستار بازگشایی هرچه زودتر گذرگاه تورخم شدند. این اعتراض کنندگان تاکید کردند که بسته بودن گذرگاه تورخم مشکلات بزرگی برای بازرگانان و مردم هر دو کشور ایجاد کرده است. شماری از قربانیان حوادث ترافیکی در افغانستان میگویند که غفلت رانندگان و نبود مدیریت ترافیکی هر سال ده ها خانواده را داغدار میسازد.
گپی مهم و اصلی است که جاده کلان خرد است، یک طرف است، در 8 متر سرک در سرک 20 رقم موتر میره و باز 20 رقم مردمایی که در این رانندگی میکنه اونا تخصص ندارند و دیگر بیشتر از طرف شب مشکلات های گروپ های لیزری است.
و مجموعه شعری مژگان ساغر شاعر افغان به زبان عربی در مصر چاپ شد. بانو ساغر میگوید که شعرهایش باستاب دهنده آزادی های از دست رفته زنان و دختران افغانستان است.
گوشه گوشه از او سرزمین هنوز هم هستن زنان که قلم به دست گرفتن و می نویسن. هم متاسفانه ما شاهد بارور شدن ادبیات زن در 4 سال آخر در داخل افغانستان نبودیم.
برای شنیدن اینها و گزارش های دیگر از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این مجله خبری صبح رادیو آزادی. شفیق عیار در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. ده ها تن در خیبر پختونخوا در یک تجمع اعتراضی خواستار بازگشایی هرچه زودتر گذرگاه تورخم شدند. شماری از اعتراض کنندگان به رادیو آزادی گفتند که در اعتراض روز گذشته تاکید کردند که بسته بودن گذرگاه تورخم مشکلات بزرگ برای بازرگانان، رانندگان این مسیرها و مردم هر دو کشور ایجاد کرده است. پاکستان گذرگاه تورخم و سایر گذرگاه ها با افغانستان را از حدود 5 هفته به این سو پس از درگیری ها میان دو طرف بسته است. حکومت طالبان نیز هشدار داده که تا زمانی که اسلام آباد تضمین ندهد که مسیرهای تجارتی را در هر شرایط مسدود نمی کند، روابط تجارتی میان دو کشور معلق خواهد ماند. بیشتر در گزارش سحر لیوال.
شماری از بازرگانان، کسبکاران، چهره های سیاسی و باشندگان خیبر پختونخوا با راه اندازی یک تجمع اعتراضی خواستار بازگشایی گذرگاه تورخم شدند. معترضان روز یکشنبه 16 نوامبر در منطقه لندی کوتل با برگزاری تظاهرات گفتند که بسته ماندن گذرگاه تورخم برای بیش از یک ماه خسارات سنگین به فعالیت های مختلف آنان وارد کرده است. در ویدیوهایی که از سوی معترضان با رادیو آزادی شریک شده دیده می شود که در این تجمع اعتراضی ده ها تن شرکت کردند. آنان در اعتراضشان تاکید کردند که برای کاهش تنش‌ها و حل دائمی مشکلات دو کشور باید مسیر گفتگو و تفاهم را در پیش گیرند. شاه خالد نماینده حکومت محلی در لندی کوتل خیبر پختونخوا و یکی از معترضان میگوید در این اعتراض خواسته شد تا گذرگاه تورخم هر چه زودتر برای مردم، تجارت و بیماران باز شود. او به رادیو آزادی گفت:
بدی که سیاسی خلق کاروباری عام ولس مزدوران ټول پکیو.
در این اعتراض چهره های سیاسی، کاروباریان، کارگران و مردم هم همه شرکت داشتند. ما تجمع اعتراضی کردیم. از مقام های هر دو کشور خواستیم که در منطقه نه برای ناامنی و نه برای بیروزگاری گنجایش است و از هر دو طرف مسئول خواستیم که این تنش ها از طریق مذاکرات حل شود و سرحد به گونه فوری برای رفت آمد مردم عام، برای تجارت و بیماران کاملا باز شود.
مریضان و دپاره کولا کرش.
شماری از تاجران و صادرکنندگان کالاهای تجارتی در تورخم که در این اعتراض شرکت داشتند میگویند که هدف از رواندازی آن از سرگیری تجارت و حل مشکلات از طریق مذاکره است تا از ادامه زیان‌ها جلوگیری شود. قاری نظم‌گل شینوار یکی از آنان به رادیو آزادی گفت:
مو احتجاج به دی باره که او چهره در کاروبار در کلاو شوی.
اعتراض ما این است که کاروبار دوباره به جریان بیفتد و دو کشور مشکلات را از راه گفتگو حل کنند. یکی از مقام‌ها به کابل برود و دیگری به اسلام آباد بیاید تا این مسئله به خوبی از طریق مذاکره پایان یابد. زیان سنگین به هر دو کشور وارد می شود و باید تاجران، کسبکاران و ترانسپورتران از ادامه این خساره ها محفوظ بمانند.
در طول به نقصاناتون بچی.
مالک یک شرکت ترانسپورتی که اموال تجارتی را از مسیر تورخم به شهرهای مختلف پاکستان منتقل می کند می گوید که در حدود 5 هفته گذشته $10,000 زیان کرده است. او که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت:
گودام خرچی بیلی را روانی دی مزدوران کجیدر.
پرداخت پول برای گودام ها از یک سو، پول برای کارگران برای بالا کردن و پایین کردن مال از سوی دیگر، همچنان مال هایی که در این جریان از بین می روند خساره دیگر است که وارد می شود. زیانی که تا کنون بر ما وارد شده حدود 40 تا 45 هزار دلار است.
پاکستان گذرگاه تورخم و سایر گذرگاه ها با افغانستان را از حدود 5 هفته به این سو پس از درگیری ها میان دو طرف بسته است. بانک حکومت طالبان همواره اتهامات در مورد استفاده از خاک افغانستان و حضور شورشیان ضد پاکستان در افغانستان را رد کرده، اما یک بار دیگر طاهر اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در یک نشست خبری روز جمعه 14 نوامبر تاکید کرده که تجارت و ترانزیت با افغانستان تنها در صورت امکان پذیر است که رژیم طالبان افغانستان گام‌های مشخص علیه عناصر ضد پاکستان که به گفته او از خاک افغانستان فعالیت می‌کنند بردارد. او افزوده که ارزش جان انسان‌ها از ارزش انجام هر گونه تجارت بالاتر است و این موضع آنان است. این در حال است که ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان روز چهارشنبه 12 نوامبر در نشست با صنعتکاران و تاجران افغان به آنان 3 ماه مهلت داد تا قراردادهای تجارتیشان را با پاکستان پایان دهند. او هشدار داد تا زمانی که اسلام آباد تضمین ندهد که مسیرهای تجارتی را در هر شرایط مسدود نمی کند، روابط تجارتی میان دو کشور معلق خواهد ماند. بانک پس از درگیری ها نمایندگان دو کشور 3 بار در دوحه و استانبول دیدار کردند، اما جز تمدید آتش بس هیچ توافق مشخصی در این نشست ها به دست نیامد. برخی از رسانه های پاکستانی به نقل از مقام های آن کشور گزارش دادند که در 24 روز اول بسته شدن این راه ها تاجران دو طرف $200 میلیون زیان دیدند. خانجان الکوزای رئیس اتاق تجارت مشترک افغانستان و پاکستان هفته گذشته به رادیو آزادی گفت که به دلیل بسته بودن مسیرها میان دو کشور به تاجران افغان دست کم $100 میلیون زیان رسیده و میزان خسارات هر روز در حال افزایش است. بر اساس معلومات این اتاق روزانه حدود 2000 موتر تجارتی بین دو کشور رفت و آمد می کرد که حجم تجاری ماهانه آن به $200 میلیون می رسید.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سازمان ملل متحد می‌گوید که در هفته‌های اخیر روند بازداشت و اخراج اجباری پناهجویان افغان در پاکستان شدت گرفته است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR و سازمان بین‌المللی مهاجرت IOM در یک گزارش مشترک گفتند که از 2 تا 8 ماه جاری بیش از 13,000 مهاجر افغان در پاکستان بازداشت و توقیف شدند. در همین حال شمار از افغان‌های مقیم پاکستان می‌گویند که در حال حاضر بیشتر از هر زمان دیگر با مشکلات جدی روبرو هستند. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
سازمان ملل متحد می گوید روند بازداشت و توقیف پناهجویان افغان در پاکستان در هفته نخست ماه جاری نسبت به هفته پیش از آن 72% افزایش یافته است. شماری از مهاجران افغان مقیم این کشور هم می گویند که افزایش بازداشت ها باعث ایجاد مشکلات جدی برای آنان شده است. یک افغان ساکن اسلام آباد پایتخت پاکستان که نمیخواد نامش در گزارش ذکر شود به شرط تغییر صدا بر رادیو آزادی گفت که پلیس هر روز به منطقه آنان می آید و شمار زیادی از افغانهای بدون اسناد را بازداشت می کند.
پولیس تک را تک دیر دارد شپا گوری نوراز گوری وقت را وقت
پولیس نه شب میشناسد و نه روز می آید و افغانها را بسیار بی‌عزت می کند و با خود می برد. از یک سو تمدید ویزه را متوقف کردند و از سوی دیگر فشار برای بازداشت افغانها را افزایش دادند. هم افغانها اینجا با مشکلات جدی روبرو هستند.
از این بازداشت ها حتی آن کوچیان افغان که از دهه ها به این سو در این کشور زندگی می کنند نیز در امان نماندند. محمد زمان یک کوچی ساکن منطقه منصره ایالت خیبر پشتونخوا به رادیو آزادی گفت که یک روز پیش 5 تن از افرادشان بازداشت شدند.
ما چنین مردمی هستیم که یک ماه در یک جا 20 شب در جای دیگر می گذرانیم. تابستان را در ناران سپری می کنیم و همینطور تا بابو سرتاب می رویم. اکنون حدود 20 شب یا یک ماه می شود که ما به منصره آمده ایم. اما آنان می گویند به وطنتان برگردید. دیروز هم چند تن از افراد ما را بردند و هنوز هم در بند هستند.
حاجی سید خان یکی از نمایندگان این کوچیان نیست بر رادیو آزادی گفت.
هر خانه در اینجا از 5 تا 600 راس گوسفندان ماده دارد. ما تابستان را در ناران سپری می کنیم و در زمستان پایین می آییم. اکنون در بازار ما را نمی گذارند. مالداری ما با مشکلات روبرو شده است. ما می خواهیم برای ما وقت بدهند تا این گوسفندان ما فروخته شود. چون اکنون فروش نمی شود. حتی قصاب ها آن را نمی خرند. مال قربانی هم فروخته نمی شود و گوسفندان باردار هستند. ما در یک وضعیت بسیار بد قرار گرفته ایم.
این در حالی است که تازه کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان یا UNHCR و سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM گفتند که در هفته های اخیر روند بازداشت و توقیف پناهجویان افغان در پاکستان شدت یافته است. این دو سازمان روز جمعه 14 نوامبر در یک گزارش مشترک که در وبسایت ریلیف منتشر شده گفتند که از دوم تا هشتم ماه جاری 13380 افغان در پاکستان بازداشت و توقیف شدند، رقمی که در مقایسه با هفته پیش از آن 72% افزایش را نشان می دهد. به گفته این گزارش 76% بازداشت و اخراج شدگان دارندگان کارت تابعیت افغان یا ECC و افراد بدون اسنادند و 24% دیگر دارندگان کارت PORند. گزارش افزوده است که بیشتر این افراد از ایالت‌های بلوچستان و پنجاب بازداشت شدند. در ادامه گزارش آمده است که از 2 تا 8 نوامبر در مجموع 55768 افغان از پاکستان به کشورشان بازگشتند که 75% آنان به گونه اجباری اخراج شدند. همچنان در مجموع از 15 سپتامبر سال 2023 تا 8 نوامبر 2025 بیش از 1.7 میلیون تن از پاکستان به افغانستان بازگشتند. افغان‌های مقیم پاکستان می‌گویند این موج بازداشت اخراج در حال شدت گرفته که از 5 ماه به این سو حکومت پاکستان روند تمدید ویزاهای آنان را متوقف کرده و اکنون بدون اسناد قانونی در حالت ترس و نگرانی به سر می‌برند. در میان آنان نیروهای امنیتی پیشین نظام جمهوری، فعالان جامعه مدنی و حقوق بشر، خبرنگاران، هنرمندان، فعالان حقوق زنان و سایر افراد آسیب پذیر شاملند که میگویند پس از تسلط طالبان به دلیل تهدیدهای امنیتی، انتظار بررسی پرونده‌های پناهندگیشان در کشورهای دیگر، مشکلات اقتصادی و محرومیت دخترانشان از آموزش ناچار به ترک کشور شدند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان پیشتر گفته که موج تازه بازگشت‌های اجباری افغان‌ها بسیاری از بازگشت کنندگان را از پناه و حمایت که به آن شدید نیاز دارند محروم کرده است.
بیشتر از خبر.
تا دقایق دیگر خواهید شنید که مجموعه شعری مژگان ساغر شاعر افغان به زبان عربی در مصر چاپ شد. اما پیش از آن، شماری از آسیب دیدگان و بستگان قربانیان حوادث ترافیکی در افغانستان میگویند که غفلت رانندگان، خرابی جاده ها و نبود مدیریت ترافیکی هر سال ده ها خانواده را در کشور داغدار می سازد. در این حال شماری از رانندگان نیز تاکید می کنند که باریکی سرک ها، نبود علائم راهنمایی و مشکلات وسایط از عوامل اصلی رویدادهای ترافیکی در افغانستان است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
شماره از نزدیکان قربانیان حوادث ترافیکی در افغانستان می گویند که بی احتیاطی رانندگان، خرابی جاده ها و فقدان نظارت همچنان جان مردم را به خطر می اندازد. هیواد دقیق که یکی از دوستان نزدیکش را در حادثه مرگبار شهرای کابل کندهار به تاریخ 26 اگست از دست داد، روز شنبه 15 نوامبر در زابد با رادیو آزادی گفت:
خدای بخل میوان خان لکابل د کندهار پر لور روان و چې افغانستان
خدا بخشیده میوان خان از کابل به طرف کندهار روان بود که به دلیل نبود و یا عدم تطبیق قوانین ترافیکی باریکی جاده ها توزیع جواز رانندگی و کسانی که مستحق نیستند و بی احتیاطی آنها دوست عزیز ما در یک حادثه ترافیکی زندگی خود را از دست داد
که د یو ترافیکی حادثه لوجه خپل جوان وبله.
روایت او تنها یکی از نمونه های متعدد حوادثی است که در شارع‌های کشور به ویژه مسیرهای کابل کندهار و کابل جلال آباد بارها رخ می دهد. شفق غیرتمند باشنده جلال آباد روایت می کند که چند روز پیش در مسیر کابل جلال آباد همراه با خانواده‌اش دچار یک رویداد ترافیکی شد. به گفته او این حادثه باعث جراحت های سطحی بر او و اعضای خانواده‌اش شده است.
جلال آباد څخه کابل ته سفر درلود. دغه
چند روز قبل ما از جلال آباد به کابل سفر داشتیم و این سفر شادی بود. پیشتر روز می رفتیم در شارای کابل جلال آباد در منطقه تونل خاکی حادثه ترافیکی کردیم، چون زیاد وقت باران نشده و در سرک موبلاین و تیل افتیده و سرک لشم بود. موتر در سرک رخشی و به چقوری افتاد.
او که اغلب در این مسیر رفت آمد می کند می افزاید شارا همیشه شاهد حوادث ناگوار بوده و عمده ترین دلیل آن خرابی جاده ها، نبود علایم رهنمایی و بی احتیاطی یا نابلدی بسیاری از رانندگان است. یکی از رانندگان موترهای مسافربری که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، در مورد عوامل حوادث ترافیکی در صحبت با رادیو آزادی گفت:
گپی مهم اصلی است که جاده کلا خرد است، یک طرفه است، در 8 متر سرک طرف سرک 20 رقم موتر میره، باز 20 رقم مردمایی که در این رانندگی میکنه اونا تخصص ندارن، موتر میخرن و سر جلای موتر. و دیگه مشکلای بعدش است که موترهای دوست پاکستان و دوست افغانستان است و دیگه بیشتر از طرف شب مشکلات های گروپ های لیزری است.
در همین حال یک منبع در ریاست ترافیک حکومت طالبان که نخواست نام و هویتش در گزارش افشا شود به رادیو آزادی گفت که هرچند آمار دقیق تلفات ناشی از حوادث ترافیکی در سال جاری هنوز نهایی نشده است، اما به گفته او به دلیل برخی اقدامات این ریاست میزان این حوادث نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. او اما در مورد این اقدامات توضیح نداد. پیشتر این ریاست اعلام کرده بود که از ماه حمل تا ماه جدیه 1403 حدود 2000 نفر در رویدادهای ترافیکی در سراسر افغانستان جان باخته و بیش از 700 نفر دیگر زخمی شدند. عبدالودود خیرخواه مدیر پالیسی و پلان ریاست ترافیک حکومت طالبان روز یک شنبه 16 نوامبر به رادیو آزادی گفت که عوامل عمده حوادث ترافیکی در افغانستان شامل بی احتیاطی راننده ها، رعایت نکردن ضوابط الزامی ترافیکی، تجاوز از حد مجاز سرعت، سبقت گرفتن های بیجا و عدم حفظ فاصله ایمنی میان وسایط است. او همچنین به ضعف های جدی در ساختار جاده ها اشاره می کند.
جاده از لحاظ ساختاری با همون معیار و استانداردهایی که در بخش مسئولیت جاده رول بسیار اساسی داره مطابق با او تحت ساختار قرار نگرفته و اصلا جاده ها طوری باید اعمار شود که 50% صیانت و مسئولیت و امنیت ترافیکی در سیستم ساختاری از او باید تحت کار قرار بگیره و 25% دیگه از این مربوط میشه به فرم ترافیکی و 25% میشه مربوط به پلیس ترافیک. متاسفانه جاده های ما هم فاقد همین
در دو دهه گذشته وضعیت نامناسب جاده ها، نبود چراغ‌ها و علایم رهنمایی، استفاده گسترده از وسایل فرسوده و آگاهی محدود از قوانین رانندگی از چالش های همیشگی در بخش ترافیک افغانستان بوده است که در بروز بسیار از حوادث ترافیکی در کشور نقش داشته است. از میان رویدادهای مرگبار امسال می توان به حادثه 19 اگست در مسیر هرات اسلام قلعه اشاره کرد که در آن برخورد یک تانکر تیل با موتر حامل مهاجران بازگشته از ایران 79 کشته بر جای گذاشت. همچنین در حادثه شب 26 اگست در ارغندیه کابل کندهار بر اثر واژگونی یک بس مسافربری 25 تن کشته و 27 تن دیگر زخمی شدند. این در حالی است که 16 نوامبر روز جهانی یادبود قربانیان حوادث ترافیکی است. این روز هم ساله با هدف یادبود قربانیان، پافشاری بر ایجاد حمایت‌های بهتر برای قربانیان رویدادهای ترافیکی و خانواده‌های آنان، قدردانی از نقش نیروهای امدادی، توجه به رسیدگی قانونی به رویدادها، و تاکید بر نیاز به اقدام‌های جدی برای جلوگیری از تلفات بیشتر برگزار می‌شود. این روز نخستین بار در سال 1993 از سوی نهاد روت 20 ایجاد شد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiar
مجموعه شعری مژگان ساغر شاعر افغان به زبان عربی در مصر چاپ شد و میگوید بسیاری از شعرهایش بازتاب دهنده آزادی‌های از دست رفته زنان و دختران افغان و محدودیت‌هایی است که حکومت طالبان بر آنان وضع کرده است. این گزارش با بخشی از دکلمه یکی از شعرهای او درباره زنان افغان با صدای شاعر آغاز می‌شود.
نبین به چادر من هی تو را به مویم چه، تو را به تندی فریاد در گلویم چه، من خدای خودم آن خدای سر و یقین، تو را به شک و گمان و به جستجویم چه.
مژگان ساغر شاعر افغان که بسیار از شعرهایش بازتاب دهنده زندگی زنان افغان است میگوید که هفته گذشته یکی از مجموعه های شعریش به زبان عربی در مصر منتشر شده است. او درباره این مجموعه شعری به رادیو آزادی گفت:
به نام دختر پارسی، الفتات پارسیه، بعد در برگینگی یک تعداد از شعرات از دو مجموعه شعر ما است، تقریبا در 200 صفحه در کشور مصر چاپ و نشر شد که از دستاوردهای بسیار خوب نه تنها بر ما، بر تمام زنان افغانستان است. ما زنان افغانستان تاریخ می نویسیم، باید شعر زنان افغان را بشناسید.
او میگوید پیش از این نیز یک مجموعه شعریش در جرمنی به زبان آلمانی و یک کتاب مشترک دیگر از اشعارش همراه با سایر شاعران به زبان انگلیسی در لندن منتشر شده است که به گفته او بسیاری از این شعرها به زندگی زنان افغان اختصاص دارد.
کتابی که با آلمانی چاپ شد در آلمان در سال 2023 از طرف خانه شعر برلین یا به نام کانتیننتال دریفت که به فارسی ترجمه میشه رانش قاره‌ای، و کتابی که به انگلیسی چاپ شد در لندن به نام سانگز آف فریدام یا ترانه های آزادی چاپ و نشر شد، که البته یک کار مشترک با شاعران فارسی زبان.
مژگان ساغر که از سال 1996 سرودن شعر را آغاز کرده، سه مجموعه شعر به نام های سیب بیرنگ، آفتاب میبارد و اقیانوس نارام دارد که به زبان دری منتشر شدند. او که در سال 2002 از افغانستان به جرمنی آمده متولد کابل است و در رشته مراقبت از کودکان تحصیل کرده و در حال حاضر معلم مکتب ابتدایی در این کشور است. این شاعر افغان میگوید تلاش میکند با زبان شعر صدای زنان افغان را به گوشه های مختلف جهان برساند. مژگان ساغر میگوید در دور نخست حاکمیت طالبان در افغانستان به سر میبرد و محدودیت هایی را که بر زنان آن زمان وضع شده بود تجربه کرده است. به همین دلیل درد دل دختران و زنان کشورش برایش آشناست و شعرهایش بازتاب دهنده رنج ها و ناگواری های آنان است، کاری که به گفته او شمار دیگر از شاعران زن نیز انجام دادند. او میگوید با وجود تمام محدودیت های طالبان باز هم در افغانستان زنان هستند که دست از نوشتن بر نداشتند.
گوشه گوشه از او سرزمین هنوز هم هستن زنان که قلم به دست گرفتن و می نویسن. هم متاسفانه ما شاهد بارور شدن ادبیات زن در 4 سال آخر در داخل افغانستان نبودیم. حتی سرودن شعر عاشقانه ممنوع بود حتی بر مردان او سرزمین.
ملایبت الله آخوندزاده رهبر حکومت طالبان در ماه جوزای سال جاری قانون تنظیم مشاعره ها را توشیح کرد که در یکی از بخشهای آن آمده است که شاعران باید از عشق مجازی، خواهشات ناروا و احساسات بیجا در اشعارشان خودداری کنند. پس از این تصمیم تعداد زیادی از شاعران زن و مرد در واکنش به آن در شبکه‌های اجتماعی شعرهای عاشقانه‌شان را منتشر کردند. بانک حکومت طالبان هم ماره ادعا کرده که حقوق تمام شهروندان از جمله دختران و زنان افغان را در چارچوب شریعت اسلامی تأمین کرده است، اما پس از به قدرت رسیدن دوباره ایشان در افغانستان محدودیت های گسترده ای را بر زنان و دختران از جمله در زمینه کار و آموزش اعمال کرده است. با وجود تمام این چالش ها مژگان ساغر امیدوار است که مبارزه زنان و دختران افغان در راستای اعاده حقوق اساسیشان به نتیجه برسد و روزی برسد که این محدودیت ها از میان برداشته شود.
بریده گردن خورشید را به تیغ ستم و در سراسر کشور حضور زن قدغن و پاس بوسه کسی گل نمی دهد به کسی گذار شب پره ها در دل چمن قدغن